واثقون.
تشكر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ازادي او اوریدونکي د ورکو شوې ځانو پروګرام او د غراز تاند څنګ ته ځانګړې شوې خو لاندې خبر برخه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له تازه اندېښنو خبر شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي چې په تیرو دو نیمو کلونو کې بسپنه ورکوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړي دي. میرمن اوتمبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغې بسپنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیون اړ کسان له بشري مرستو برخمن شوي.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیون افغانانو ته حیاتي مرستې ډاټمنې شوې. ترڅو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
میرمن اوتمبای وای او زل بیا لنړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې هیواد خلک یوازې پرې نږدې د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د افغانستان د شاوخوا 2.5 میلیونه نفوسو یو پر درېیمه برخه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي او نه پوهیږي چې بل څه اخت خواړه یې له کومه کیږي. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس 8.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړې کړې وې. رویټرز آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغو شمېر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې د امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنو اقدامات ته پاتې شي. ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لکتر لګا 3515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا شمېرې د 2023 کال پر تله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمېر نه دی ښودل شوی خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې لامل شو چې اکثر افغانانو هیواد پرېښودو ته زړه ښه کړ. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوي چې پر دې لاره تیر کال د 3109 کسانو مړینه او تری تن کېدل ثبت شوي دي. د جرمني حکومت وایي د اوکراین لپاره د توپونو په سلګونو زره مرمیو د پیرلو به د پیرلو لپاره به د چک جمهوریت د نوښت ملاتړ وکړي. د جرمني د حکومت ویان شټیفن هیبرشترایت پرون چهارشنبه په برلین کې وویل چې د جرمني حکومت له یوې مودې راهیسې د پراګ سره په خبرو بوخت دی تر څو اوکراین ته دغه پوځي وسایل برابر کړي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن تر خپل منځ د 50 اوریزو سیالیو د دریو لوبو لومړنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر 4 بجو ته پلان شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې درته وویل د پروګرام ډیره برخه ازادي اوریدونکو او د غراستان د څنګ پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو دوام. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم بشري وضعیت ښه نه دی او دوی دغه وضعیت له نږدې څاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وه پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې کړي دي چې د دغو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو. تر دغه راپور وروسته اونیس پروګرامونه له یاده مباسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشری حقوقو په تیر د خزو او جنو وضعیت د اندېخنې وړ دی او خزي په ټولنې کې څنګه تشویلې
یونما د مدني فرهنګي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې تر سره غړونی شوی د افغانستان د وګړو د بشری حقوقو د ملاتړ لپاره پراخ څارنه کوي دوی د خزو او جنو په وړاندې پالیسي او ځپن کې اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی د یو ټول شمول حکومت نشټوالی او د لګکې
میرمن اوتنبایو همدارنګ ویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
role. دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خلتیا پرمست کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند هکلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ په لیدو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکال او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامه د ماموریت د دوام ملاتړ وکړ خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو غوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي ای طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیری ورځې د غونډي او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده خو لدې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویل دي چې د یونما په موجودیت کې د دغه سي ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او کوټه کل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی خو طالبانو چې دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړی او حکومت هم ټول شموله دی
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نورې ټولنیز ستونزې د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم ماهروي خو پایل دا وريدونکو په پیغامونو کې وچی پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي ز یو افغان هم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بیندازې وزیر کینسل کیږي په هر میاشت کې کم از کم شل لکه دیرش لکه وزیر کینسل کیږي په هر وزیر باندې 3000 روپۍ مخکې زی دا تاسو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دا خبر ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دا زادې رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دی چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسېږي نو هغه یا وزل کیږي یا چپین کیږي یا د پاکستان د حکومت د فوجانو د خوانی ول کیږي زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شی مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلی محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر را واغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم را واغوښتلم د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو هلته مهاجر وو نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي نو بیا د سپین بولدک لارې څخه را واغوښتلو نو بیا یو یم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې نوره مرسته زموږ سره نه ده کړې نه د دولت خوا زموږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه زموږ سره مرسته شوې ده فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی زموږ سره نوره کومک نور مرسته نه ده شوې زموږ څخه ستاسی محترم څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوئ نو ژمی دی کاروبار نه لرو روزګار نه لرو خوراکي توکي نه لرو نقدي پیسې نه لرو کار مو ډېر سره خراب دی په ډېر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوئ زما نوم محب الله دی په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو سلام علیکم
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم کله کو چې د ازمر راغ د مشرانو تر غوژو پیری ورسوي زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپته کاری زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی دا غ زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو یو انچوبه 15 پاو وبد 200 متر برمه غواړي د خوراک په بو پوری ګرځا او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي پیرار ته ولاړ دي نو موږ دا هله کو چې د موږ په دا زنده‌باد په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي والو او یو باند را ته سم کې دا والو خدای داوود خان د وخت منظور و تر وسه پرې هیڅ کار نه پر چیږي نه په غاوی منتکو چې بندونه تړل کیږي او دغه چیږي موږ چې دا و چې شاګو باندې پراتو هیڅ شي نشته نو زموږ هیله ده چې د ازمر ځخ تر مشرانو تر غوژو پرې ورسول
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پرېږدم دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاري نو زموږ ډیری هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکو دوبې کې نو هیله مو د همدغه هوادوال څخه دا چې د وب په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو تر غاندازې زیات یو بنې مصرف کړي داسې موږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي ساري چالانی کتر مزګر پوری او به همداسې برنه کروانی وي نو کچيري ار یو داسې یو بنې مصرف کې دا به کېدای سم موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي نو هله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا چې تاسو د خپل وب په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو بیا ځای یو بنې مصرف کړي کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کو ان شاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو تر ټولو یو لوی ستونزه چې موږ له دغه وچکلۍ سره مخ یو دغه یو غټ دغه د چې موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفو نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الحاد تعلیم د هلمن ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو بیا نو د ناوی ولسوالی صدغه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دی شو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دی د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پر نو سره سوالي چې جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو مش خپل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دا کم نمبر چې پاته دی دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېده ګرمسیر ولسوالۍ سره شروع کې دغه سزي تر دی شو بری دا ډیر غټه لار د روزانه درې ولسوالۍ نشلی خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلی نو مش خپل د لوړپورې چارواکو سره غوښتنه ده چې دغه زمر لار را جوړه کی چې مر د سخت سون سره مخامخ مر ته چې مریض را پیښ در ولایت پر نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د رادیو ټولو کارکونه کاور اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپه زه عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت نام ازمر پسمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول پسمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زختر حکومت ورسوي، د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي نو موږ نس کولی چې تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو، یا که شپه وي که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی، او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. حمدالله هم د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په هرچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کنڑ خیوی ولسوالینا. اس محال په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو مونږ چې د برق د مشکلات سره مخ یو، او د برق د نشتون لکبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کی فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټوله شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاک بری د کارخانه دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په داغه دوه دوه مانم ځکه لري ور هغه دوه مان توخم غنوم د پښک پاش په داغه خورلا کا غولاد له چلو کیر نو دې جدا سو کې داغه ک پنجزونه جذب دا غجم پرو لګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور ک خانې هم بج کی کچاک بر مرک او نو رام ول سره جوړور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریا
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړي مسی دا آزادی رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشری لاری بندی دی ورور د اسلامی امارت ته خاص مر غشتنه د لاری را خلاص کی ډیر سخت ستون سره مخامخ ډیر در په در سی وی ډیر خاک په سره سی وی ورور یو نار نه څو کبر نه څو کست ورور از مر کتی دا ته خبرې دغه کی ډیر مننه وی ورور جان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول سلامونه او نیک هلی احترامات تاسو ته او د زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څه خوایم نو هله د چیز ما دا پیغام به تلور پور چارواک پر ورسیږي هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټول کې د سکری باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستراول اوس وایي کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني یلته چې بیا ورسو سلستون یلته پر اساتو کې موږ ته جوړي ولارس اګه سي تبديل ک زراغوني بانک ته تحویل ک او کپدې دارو کې دا وسره کم کار دی زراغوني بانک ته تحویل ک 200 ټاپک او کدا وکسل رقم مشکلاتونه دي نو دا هله د چونو کې اسانتیا پښکه وسی شدې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستوند چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چاره ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام نن تاسو ته ټول راځم چې څنګه تاسو په خیر الحمدلله مننه ملګرمن څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شو دا چې په سلو وای څو ثاني تر وکړم په تاسو د کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دی وای چې پر واه یا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 28 22 او بلش میرا دا 0 28 21 99
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور دای نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کښې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کښې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي انشاءالله، چې څه خبرې را شي، عکس تصویر یې یو څه ویډیو یې را ولېږي په دغه شماره، صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راترک روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهار یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. هر چا ته معلومات وي د ورورۍ او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بله شماره ایم ټي این ده صفر اووه سوه اته اویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اته اویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی سس سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د یش پش کال کی چې نه درک سوې دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا څلروش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-0 بلش میراو هم 0-2-5-1-8-1-1 وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9، یعنی 0-0-1-2-8-1-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د تاند چانګې یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دمم چې خدای ته ما د هيا به ته پور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزای پویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری ام قدر منوتن کو ځوانان دی وه واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کوم کی اوس ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب د صحیح نه ده ول د سدا سد انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ ما فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو تلفون ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو سنگارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پال به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړه او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټول روحان زه نن ټول ستړي دي ناهیلی دي ناهیلی یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
پافته دوه درې دفعه خامخا سلمانی ته تلم خپل ګیره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو اوس هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل وهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری تیم زما ډېر په دې خبرې وکړي سلمانی والا بیا بم کړو وای مو اهلو سلمانی ورته مهرولا کوم نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی چې ګیره خپل جوړې یا وختانو کې سټایل وای بیا خو ځان سره کورونو طبيعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي یو ورځ لاړم حمام ته حمام می کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي دوی که څومره هم له سختۍ سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواده وتلو تاریخ او دې تار شي چې خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پریږدي دې ته داسې هم ویلې شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان ده زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې ترمیلو شاته تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي د ژوند شرایط سختول او بے ځای قیودات وضع کول دا خپل په دې معنا ده چې یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپل دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نش کولای هغه ته رسیدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تېښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو له افغانستان د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ ووسی، د مدرسې زده کړې کړي ووسی. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات غیر لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالی واغوندي. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي، نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص په نجونو چې دی نظر لري، یا د اسلام د نظر دانه د وزه شوی چې باید فقط تور رنگی جامه راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به هیڅ کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوی چې ته باید حتما تور رنگ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې چې محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باید صده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو، باید صده کېږي چې انسانان یعنې بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باید صده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باید صده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترې بهترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی او په هر شی د سنت مبارک دې معلومات ورکړ شي، د فرض مبارک دې معلومات ورکړ شي، بعد دغه نه د سیو تغییرات و ذکر یا څوک سفر او حل په څوک باندې مثلا بعضی اخار فمایز کې هغه ته به احترامي کول د اسلام کې نه دی راغلی، او هر څوک دا کار نشي کوي. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کیگی یا پدی بندی کیگی چی لباس دی سامنه دا یا یوازی رواتولی، چومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که؟
بلکل کوری لکه چنگ چی پویگی منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزای یو دیر درون فرهنگ لری. نو داغ خبر کل چی یو جلکه بیرون توزی او اکثر ان کمی باکسون ویدیو چی مالی دیلی اکثر ان ایجابم یعنی دوم مرات شوی دست ایجاب نده چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اهل شي وټه کول شي د ښار مایز کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوقلاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی وي کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوقالعاده باید دی شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې جاب نه ده مرض کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایې.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو څوک زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلی هغه وځ کې. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او پټه شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا همغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اوره یعنی پټه نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي. مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونه شي. کله چې چاته بې احترامي ونه شي ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث د دې شي چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي یا جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي.
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډپریشن د انزایټي د یا اضطراب چې موږ ته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع له بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظ، یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارام شي. نو کله چې ذهن نارام شو، اجتماع ناروغ شو، نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل، هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث دی کې د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالات سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازګار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رغوي. نو په کار دا چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکان ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته، نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول، هم هلکان هم نجونې، باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام دی چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه، یعنی بهترین مهم ترین کار چې اول باید دی وکي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا د تمنګه د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو د پاره سخته ده، نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا الګ ګیرني هغې سره ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
Let's سڑ گیا مکھو نورا پیارا نا سڑ گیا چڑھ گیا
مکھا ونورا یارانا چڑھ گیا